اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری خبرونه د خبرونو رپورټونه لرو د خبرونو متر 15 بجو ده تاسو زموږ ژغ راډیو او زموږ د انټرنیټ په پاڼه باندې اوریدلای شئ که ازادي راډیو پر انټرنیټ اوریدل غواړئ زموږ په پاڼه ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام نن د پنځم به ورځ ده د اسد یا د زمری د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست له 14 سره برابر ده په کابل کې پرنننی حمله باندې رپورټ درته لرو او د پرنننی حمله په ارتباط هم نوې جزئیات را سره رسوي چې هغه به هم در سره شریک کړو خو اول به ورسو عصمت ساروان د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي
د کورنۍ چارو وزارت وای د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د حمله دوه عاملان وشل شوې دي د پولیس چرخی د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی څه باندې 320 امریکایي ورسپانو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلې دي د خبرونو تفصیل د کورنوی چار وزارت وای د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حمله دوه عاملان وشل شوې دي د کورنوی چار وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو په ډزو دوه حمله کوونکي وشل شوي خو د یوه یا دو نورو د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي
تعداد مهاجمین گمان مرا که از 3 تا 4 نفر باشه
گمان کیږي چې د حمله کوونکو شمیر 3 یا 4 تنه وي د هغو 2 تنه زموږ د ځانګړو ځواکونو له لوري وشل شوی یو یا 2 تنه د یوې نیمکاره ودانۍ په څلورم منزل کې لا هم مقاومت کوي تر اوسه پورې د دې حمله په نتیجه کې ملکیانو یا امنیتي ځواکونو ته د مرجوب لپاره څه نه دی ویل شوی د کابل د دشت برچی د پرونی حمله د تلفاتو شمیر 50 تنو ته ورسید د کورونی چار وزارت ویندوی نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغه یو بیرحمه او کرغیړنه تروریستي حمله وبلله امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو تنظیمونکو او مالی تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دا برید وغنده او پر دې خواشینی څرګنده کړه چې په افغانستان کې زیاتیدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي د کابل په دشتي برچی کې دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی او په اعماق وبپاڼه کې دا اعلان کړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي خبره کړې د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی په پلوچرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و خو د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستاني نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسیدلی دی د یوې پرون ماشام شپږ بجې د دوی اعتصاب ختم شو اوس کومه ستونزه نشته څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادا کړې و چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی دا خبرونه له ازادي راډیو اوري څه باندې 320 امریکایي ورسپانو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلې دي دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی ښاغلی ټرمپ رسنۍ د جعلي خبرونو په خپرولو تورنی کړي او ویلي دي چې خبریالان د امریکا د خلکو دښمنان دي په دې موضوع د سرمقالو د لیکلو غوښتنه باستن ګلوب رسپانې کړې وه نیویارک ټایمز او نورو ورسپانو یې ملاتړ وکړ د باستن ګلوب رسپانې کتونکي پلاوي د چهارشنبه په ورځ په یوه لیکنه کې ډانلډ ټرمپ تورن کړ چې پر رسنیو پرله پسې ورغورځي د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وبال او ویویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلی وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. کرملین تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنایسل په واده کې برخه واخلي.
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. اوریدونکو په دې خبرونه کې به د کابل د نننۍ حمله په اړه معلومات ترلاسه کړئ او همداراز ورځو غزنی ته او هلته به د جګړې د وحشت په اړه د خلکو خبري واورئ.
موږ مارکیټ ټول وسته څلور پنځه منځله مارکیټ څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود یو دکان درلود.
په دې خبرونه کې به د کابل او په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه دایو څارونکو سره خبري وکړو.
دا جنگ ګټونکی نه لري، دا جنگ کته سو وایي چې حکومت به ډیر قوي شي او طالبان
به په دې خبرونه کې به واوري چې د سره صلیب نړیوال سازمان وایي له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او غواړي چې د خپلو مامورینو لپاره امنیتي تضمین ترلاسه کړي. په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو یې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې له سازمان یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام دی او بل هم کور کلی. نو که د دې پروګرامونو علاقه مندان یاست تر اخره را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو نن په خبرونه کې واردل چې د کابل په قلای وزیر سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر تعلیمي مرکز باندې حمله سوي. دوه حمله کوونکي د امنیتي چارواکو په وینا وژل سوي دي، خو داسې ګڼل کیږي چې یو یا دوه کسان لا هم ژوند دي او په هغه ودانۍ کې چې دوی ورننوتي دي پټ یو لاغه ځای مقاومت کوي. د ازادي راډیو خبريال سیمه تللی او موږ هڅه کوو چې د سره په تماس کې سوز موږ خبريال په قلای وزیر سیمه کې وو ترڅو دا وضعیت له نږدې وڅاري، خو فکر کوم چې مشکلات لرو وروسته به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو وربسو سملاسي خپل همکار رحمت افغان ته. رحمت افغان په کابل کې په دشت برچی کې په پرونی حمله باندې رپورټ لري.
د کابل امنیه قومندانې وایي چې دښمن جنگی تکتیکونه بدل کړي او هڅه کوي چې په خلکو کې د ویری او کرکې خبرولو په هدف په خوونیزو مرکزونو، جماعتونو او تکیخانو حمله وکړي. د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي او تازه پلانونه چمتو سوي او د عملی کېدو لپاره کار روان دی. نوموړي وویل چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي.
افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دینی او اوسیي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو په منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي چرنې روانې دي ترڅو پرې دغه چرنې بشپړې شي. نو زیات بل رسنۍ سره شریک
تیر مازیګر شاوخوا څلور نیمې بجې یو انتحاري حمله کوونکی د کابل د اتلسمې امنیتي حفظې اړوند د دشت برچی په سیمه کې د موعود خوونیز مرکز کې په خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي وچول چې د امنیتي چارواکو په وینا 30 کسان پکې وژل شول او 30 نور ټپیان شول. که څه هم تر دې دمه کومې ډلې د دغه حملې مسؤلیت په ځان نه دی منلی او طالبانو هم پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې ډېر ځله داش ډلې د کابل ښار د اهل تشیع جماعتونه او د غونډو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه پیښه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی ځان وژونکې حمله غندلې او دا یوه بې رحمه او کرکړنه تروریستي حمله بللې ده. امنیت شورا ویلي د داشان حملو له عاملینو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وسي او عدالت را کاګل سي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې ادارې یونیسف مشر هم دغه حمله غندلې او په دې اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي ستر قربانیان ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د اهل تشیع په یو جماعت کې په دوو انتحاري حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له حکومت غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره استخباراتي هڅې زیاتې کړي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولې دولت په دې ونو توانېد چې دغه پیښو مخه ونیسي؟ یقینا دغه ته یو څه پولیس یا امنیتي یا کشفي ارګانونه په دغه مراکزو چې هغه تعلیمي مراکز دي یو ځواکونه وي. ولې متاسفانه دولت په خپلو داخلي مشکلاتو کې غرق دی او
د کابل امنیه قومندانې وایي چې له دې وړاندې دې ته ورته یو شمېر انتحاري حملې شنډې کړې او کم حمله کوونکي توانېدلي چې هدف ته ځان ورسوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو د رحمت افغان رپورټ واورئ چې په کابل کې د پرونی حملې په اړه جوړ کړی و. په د داعش ډلې د اماق په نوم پر ویب پاڼه باندې چې دغه ډلې ته منصوبه بلل کېږي ویلي دي چې پرونی حمله په دشتې برچې کې دوی کړې ده. اوس ورځو د خپل بل همکار ته ابراهیم صافی په قلای وزیر کې د نننۍ حملې د څارنې لپاره سیمې ته تللی دی. ابراهیم، ستړی مسیح، او که اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي د حمله ادامه لري او په شاوخوا سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه جلالزی سی تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لا هم په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د یو شمېر امنیتي سرچینو په خبره ویل کیږي چې یو حمله کوونکی لا هم ژوندی پاتې او د همدغه نیمه جوړې شوې ودانۍ په اخري پوړ کې دی او له هغه ځای په افغان امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. اوس سیمه کې لا هم امنیتي ځواکونه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. سیمه کلابنده او دوی وایي چې په کم وخت کې به دغه بریدګر له منځه یوسي. دا وروستي جزئیاتو تازه جزئیات انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې له اوریدونکو سره شریکو.
ډېر زیاته مننه اوریدونکو. زموږ همکار ابراهیم صافی و له کمی منطقې چې نن هلته حمله سوې ده په کابل کې له غذایي رپورټ وړاندې کوو. تاسو کولای سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې په دې ارتباط نور کوم معلومات چې رارسېدل ترلاسه کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. زموږ همکار حبیب رحمان تحسیر په غزنی کې بازار ته وتلی دی او د غزنی په بازار کې د نن ورځې د وضعیت په اړه یو رپورټ را استولای دی. حبیب رحمان تاثیر په خپل رپورټ کې وایي چې په غزنی کې ډیر زیات مارکیټونه سوځیدلي دي او خلکو ته ډیر مالی تاوان رسیدلی دی.
زه دا وخت غزنی ښار په بازازي سیمه کې ولاړ یم. ډیری خلک په مارکیټونو کې لسوځیدلو دوکانونو څخه د سوځیدلو توکیو پاتې شنی راباسي، خو د ځینو مارکیټونو او د مارکیټونو له تایخانو څخه لا هم نری نری لوګي خيږي. د ډیری مارکیټونو دوکانونو تور او همجن خلی نیولې دي، خو ځینې دوکانداران بیا د خپل دوکانونو له ماتو او رچیر چې ششو څخه ورخته نظر د باندې را ګوري. په دغه سوځیدلو دوکانونو کې ډیری د اختری زو توکو لکه درختونو، ګوټونو، خولیو، شزینه ګنډلو، کالو، د ماشومانو ګارمنټس، بنګړو او داسې نور دي. خو د دې تر څنګ د نورو اړتیایي شیانو دوکانونه هم پکې شامل دي. که په ومه ورځ هم د ښار ډیری خلک د دغه دوکانونو نندارې ته راځي او لاس تر ډډې ورته ولاړ وي، خو متاثره سوي خلک یوازې فریاد کوي او وایي نور یې هیڅ وس نه رسیږي. دغه خلک په ډک ستوري او سترو سترګو ازادي راډیو ته د زړه خواله کوي، له دولت څخه غوښتنه کوي چې له دې سره د سویو زیانونو په بدل کې مرستې وکړي.
السلام علیکم اول در جهنور تا سلامونه وایم موږ مارکیټ ټول وسته څلور پنځه منزله مارکیټ څلور پنځه ګودامونه هر سړی درلود یو یو دکان درلود وسې اروپي نه لري که څه قرضې تللې دي کتابچې تللې دي هغه هم ټولې ختمې شو موږ له جهنور نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي
دا خلک ټول در بدر سور مالونه یو سور واره سو کورو کې زخمیان ست باید کومک سره وکړو ته په کلاکه
د حکومت نه زه دا غوښتنه کوم چې د خدای په لیاز باندې د موږ سره مکمل کومک وکړه موږ ته خپل شی رو
دولت د موږ په منځ کې باید اوس دلته داسې همکاري کړي موږ سره کومک سرمایه هم ولاړ زندګي هم ولاړ دوکان هم هور اخیستی پرته د دوکانداري نه موږ نور هېڅ شی نه لرو
ما پخپله پنځه دېرش لکه څلوېښت لکه روپۍ برسېره چت وسوځله او کته پاته ده د حکومت چې موږ دا غوښتنه ده چې د دو خلکو سره یو همکاري وکړئ او دغه وکړه ټول ولا در به در سو
موږ مالونه مالونه ټول وسو نو چې شی پاته نه دي نو دولت چې موږ دا خواهش کوو موږ سره کومک وکړي
هر سړی ته سر پورته قرضداره ده خواهش د غټو خلکو چې کول اګرانو چې کول کماندارانو چې کول والیانو چې کول چې موږ د خپل په هر توګه باندې په هر رقم باندې موږ سره یو مشکت وکړي
اته مجبور یو چې کلاره نه ورکه ده کله مسیران د کابل والا مسیران د رئیسانو باندې غږ کوو موږ سره همکاري وکړي اوس باید موږ د ټولو مسیران لوالی ونیسه تر اشرف غني تر خپل باندې اوس دغه ټول څه په خواهش وال شي چې موږ همکاري وکړي
دا د غزنی شهر د هغه خلکو فریادونه دي چې د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو په غزنی شهر له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل چې جګړه شهر ته ننوته او په ترڅ کې په ښار کې د ولسي خلکو تر لسو پورې مارکیټونه سلګونه دوکانونه په سوونو ریړیو او په سلګونو د لیلامي غرفو د سختې جګړې له امله اور واخیست
تاسې زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر رپورټ اورید له غزنی تاسې د غزنی د ښار د یو شمېر دوکاندارانو خبرې واورېدې چې وایي ډېر زیات مالي تاوان ورته رسېدلی دی زموږ همکار وایي چې د غزنی ښار د بازاري مارکیټ سوځېدلی دی د ازادي راډیو پر پاڼه باندې دغه ویډیویي رپورټ هم تاسې کتلای سئ د ازادي راډیو ته ورسئ زموږ همکار ابراهیم صافی پرون غزنی ته تللی و په غزنی کې و او هلته یې یوه ویډیویي رپورټ جوړ کړی د غزنی ښار په وضعیت باندې دا چې خلک څه وایي نو تاسې زموږ په پاڼه ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام تاسې به هلته دا ویډیوي رپورټ هم وګورئ زما بل همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د وروستیو حملو او چاودنو ته په کتنه د امنیتي چارو له یوه کتونکي محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې ده او له ښاغلي مجاهد یې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د دې مخنیوي بالاخره څنګه وسی
بدون شک د افغانستان ولس کله صلح تر نږدې کېږي او د صلح خبرې روانېږي کوم وخت چې طالبانو مشران د دې وادي د امریکایانو سره کوي او بالاخره ازبکستان ته ځي د ازبکستان د خارجه وزیر سره ملاقاتونه کوي دا پیښې را نږدې کېږي چې خلک سره یو موټی سي او بالاخره افغانستان کې صلح او ثبات راسي متاسفانه د افغانستان دښمنان او هغه استخباراتي کړۍ چې په منطقه او فرا منطقه او په غټو قدرتو کې په دې کې شامل دي غوی په یو نحو نه په یو نحو افغانستان کې جنگ تلمن وی بل اخره دا جنگ تازه ساتي سو افغانان تباسي تاسو بل دي په دا درې هفتو کې په افغانستان کې تقریبا مجموعي تر درې زره زیات انسانان دلته د بینه تلیزي څه د طالب د خوا ده او څه د حکومت د خوا څه ملکی خلک دي دا درې وړه طرفه دا ټول افغانان دي دا جنگ اصلا د افغانانو نه دی دا جنگ په افغانانو تپل شوی دی او د افغانانو له قرباني اخلي د ماهیل د افغانستان د ولس نه داده چې د جنگ ته باید نه وي کنه دا جنگ دوی تبا کوي او الاتونه د همدغه الات دی چې کم کسان شاید په دننه حکومت کې د سکړی د طالبانو په مشرانو کې د سکړی او په منطقه او د استخباراتي کړی چې دا د افغانستان د جنگ نه نفوري د افغانستان د معدنو د قاچاق نه نفوري د افغانستان د مخدره توکو د قاچاق نه نفوري نو دا جنگ تلمن وي
مجاهد صاحب اصلي د زوف نقطه ساس په نظر باندې کوم یو د اصلا زمونږ امنیتي ځواکونه کمزوري دي یا وسلوال مخالفین د تیر په پرتله باندې پیاوړي شوی دي چې دغه سر په سر حمله صورت نسی اصلا ستاسو په فکر ستاسو په نظر باندې چې د زوف نقطه د کمزوري نقطه اصلا په کوم ځای کې ده
بدون شک هم په افغانستان په امنیتی ځواکونه کې ضعف ته اشتباهات ته، هم په طالبانو کې بعض اشتباهات ته او د جنگ تازه ساتلو لپاره، هم د حکومتي کشفي او استخباراتي نهادو کې ضعف ته د اتزي مخنیوي نسی کولای. اما زه فکر نه کوم چې دا ډیره خطرناکه بعض خطرناکه عملی چې بلکې ملکی کسان ډیر تلف کیږي دا په دې کې طالبانو لاس دي. په دې کې نوې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي تقریبا تر شلو زیاتې چې د بین المللي حمایت ځان سره لري او هغو ته افغانان ارزش نه لري. اما جنگ د حل لاره نه ده. دا جنگ چې طالبان هم کوي، طالبان هم دا جنگ ګټه نه کوي. تاسو ولیدئ د غزنی جنگ طالب ته څه ګټه وکړه؟ غزنی په اور کې وسوځېده، په 50 میلیون ډالر نه زیات عام وګړو ته زیان ورسېده، مړي په سرکو کې سپي وخواړه. څه د طالب و څه د دولتي خلکو څه د ملکي ښار ور واخیستې بیرته طالب په شان اړې.
مجاهد صاحب، اوس نو ستاسو په نظر باندې څه کول پکار دی حکومت ته، امنیتي ارګانونو ته، چې د دغه ډول مسلسلو حملو مخنیوي لږ تر لږه وشي او د خلکو ژوند خوندي شي؟
زه به داسې وایم چې په مجموع کې نه حکومت د دې توان لري او نه طالب لري او نه امریکایان. دا جنگ ګټونکی نه لري. دا جنگ که تاسو ووایئ چې حکومت به ډېر قوي شي او طالبان به بیخي په افغانستان کې نابود کړي، دا هم یو محال خبره ده، دا ممکنه نه ده. دما د حل لاره پیشنهاد اول دادی دی او افغان وګړي په صفت چې دواړه جناوي دي باید خپل من سره جوړ شي، د مشکل ته پای ټکی کیږي، د افغانستان ولست سره جوړ شي. زه فکر نه کوم چې حکومت دونه قوي شي چې دا ټول افغانستان بیرته په لاس راوړي او د دې حملو نه مخنیوي وکړي. او دا فکر نه کوم چې طالبان به په جنگ باندې وکولای شي تمام افغانستان به ونیسي. بنان جنگ ګټونکی نه لري، دلته د حل لاره نه ده. بیا هم حکومت مکلفه ده، ځکه حکومت دی دغه وطن وګړي دوی ته رایه ورکړي ده، ټولنه دوی سره ولاړه ده، دوی سره کومکونه کېږي، دوی ته امکانات ورکول کېږي. دغه امکانات باید په سمه توګه په کار واچول سي. حد اقل که د طالب ساحه نیوای نه سي، د خپل ساحې نه هغه کسان چې دوی په ساحه کې ژوند کوي د هغو د مال او سرو ځان نه باید دفاع وکړي او قوي کمربندونه ایجاد کړي او پرېنه دي چې انتحار او انفجار په دننه په غټو ښارو کې وسي.
په تاسو په افغانستان کې د امنیتي چارو لای و څارونکي محمد ګل مجاهد سره اس مدام کار اکرام لای کرام مر کار ویده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او د سره صلیب نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د خپل همکارانو د امنیت تضمین لپاره له طالبانو سره د خبرو لاري د مسلې د حل هڅه کوي. وسوالو طالبانو پرون یو بیان خبر کړه، ویل چې د سره صلیب نړیوال ټولنې په افغانستان کې هغو زیاتو سلګونو بندیانو ته چې دوی په وینا مرسته ته اړتیا درلوده، نه په صحي او نه په حقوقي برخه کې مرسته کړې ده، نو له دې امله هغه امنیتي ضمانت چې دوی د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی و هغه له منځه وړي. وسوالو طالبانو دا هم ویلي و چې دوی به تر هغو چې د سره صلیب نړیوال سازمان خپل کړوړه بدل نه کړي، د هغوی کارکوونکو ته امنیتي ضمانت نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې په 2010 کال کې په ټول افغانستان کې د سره صلیب زیات شمېر همکاران وژل شوي هم وو. اوس په کابل کې زما همکار یوسف خان زدران د سره صلیب د نړیوال سازمان له ویاندې سره خبرې کړې دي او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د احتساب په اړه د سره صلیب په بیتفاوتۍ انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوی د پنځمې پورې ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو د یو بې پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او ورسره مرستې وکړي.
هڅه کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زمونږ سره حفظ کوو. په همدې خاطر زمونږ لاست کتنه په زندان کې هغه 14 اګست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کوو، کتنه کوو. هدف دا ده چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیانو سره د انساني اساسي رفتار شي.
دا په داس حال کې د وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د احتساب په اړوند سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبانو ویلي له سره صلیب سره یې امنیتي ژمنه لغوه کړې او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغې ډلې ویان ذبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړې که نه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده یې د جنګ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. د پلچرخي زندان زندانیانو د نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی او د خپلو حقونو عملي کېدل غواړي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویه بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کېږي دوی بشر دوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدمات ته ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې دا درملنې ته مثلا لاسرسی پیدا کړي.
دی وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زمونږ لوګر ولایت د درې سوالې لارې باندې دی. یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو د نصارو پړې په 500 کلدارې او یو کیلو پرب 200 کلدارې یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډیر که ماته د وسلام
السلام علیکم زدا روزګان ولایت د غزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زوره دا د غزاو په بولسوالۍ کې دا یو دانه پد دی جوړ کړی دی حکومت وشه دې پایې خان په دې شې دې چې کدارې وو دې په دالو یلمن باندې پروت یې مزګې د نشکل سره مخامخې. زوره دا حکومت مست دا پد کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو زکریم د پکتیکا یو ثقیل کواله د مشکل د کلی وسیدون کای دا پیغام اشرف غنی ته پردم او بیا د پکتیکا ولایت ته پردم چې پای دا د موږ دی خېلو مشکلو باندې دا مری کوټ باندې باید موږ ته وتړي جوړ کی باندې نه مې تړاله نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپي چا یوړي باندې چا نه مې چې پریکو باندې وتړي دومره زیم به راو چې یو دوه به علي خو به خالص زیم راو جاو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې باندې موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام باید باندې موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده‌باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په پوره څلورم بجه به د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز واوري. زموږ خبرونه تر اوسه بجودي که په دغه موج باندې پاتې سي په پوره او بجو باندې به د امریکا ژغم پښتو خبرونه پیل سي. اوس په ورسو اسمت ساروان یو په پوره مطلب برابر کړی.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره لوی نوې ټکنالوژي کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژي پر اساس له خوندي شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمه کیږي چې له دې سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځ پړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ورجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپله رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاکچین کې ثبت او زیرمه کیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي. له دې پروګرامه کار اخیستونکي رای ورکوونکي باید خپل عکس چې حکومت تایید کړی وي ثبت کړي او بیا د رای ورکولو په وخت پر خپل موبایل سیلفي ویډیو واخلي او ویلې شي. یاد پروګرام په خوانی عکس له دی ویډیو سره پرتل کوي او د رای ورکونکو هویت یقیني کوي.
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو د نن ماښام تر اوسه بجو پورې اوریدلای شئ. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده. وروسته په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، د آزادی رادیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې خبرې پکې شوي، او د کور کلی پروګرام. دا پروګرامونه به ورسره راسي. اسمت ساروان د آزادی رادیو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې دوه عاملان وژل شوي دي، خو لا هم یو یا دوه تنه په یوه نیمکاره ودانۍ کې مقاومت کوي. د کابل د دشتي برچی د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 50 سترو ته ورسید. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی آزادی رادیو ته ویل چې په دې برید کې اویا تنه نور ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه پورې د دې جګړې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي په پلو چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. په دې محبس کې څه باندې یو اونۍ پخوا اعتصاب پیل شوی و. چباندې درې سوه دیرش امریکایي ورځپاڼو نن د مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې سرمقالې لیکلي دي. دوی دا کار پر امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسي دي پر هغې اقدام انتقاد وکړ چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. کرملین تایید کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي، او چین د سپوږمۍ لپاره یوه نوې ستوربیړۍ نندارې ته وړاندې کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي.
اوس به حدیث پرتیس اقتصادي خبرونه سپورتي خبرونه درته وړاندې کړي.
د سپورت ورزنه هنداره
د سیالي جام په سیالیو کې افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې سیالي لري. د غلوبې په متحده عربی اماراتو کې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. د سیالي جام په دغه سیالیو کې پاکستان، هندستان او د غوراوی پړاو څخه وروسته یو بل آسیایي لوبډله بیا په ای ګروپ کې ځای لري. افغان لوبډله بعد د سپتمبر په 10 د سریلانکا او د همدې میاشتې په 6 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې میدان ته ښکته شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله څرګندوي چې له ایرلند سره د سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د جام ته ښه چمتو وي. د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان کرکټ لوبډله سبا د ایرلند سره د سیالیو پر وړاندې هغه هیواد ته ځي. افغان لوبډله د اګست میاشتې له پیل راهیسې په انګلستان کې په تمریناتو بوخته وه. افغان لوبډلې په تمریناتي کمپ کې ځینو ځایي لوبډلو ته له ماتې ورکولو وروسته نن هلته خپل تمریناتي کمپ پای ته ورسوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دریو یو ورځنیو او دریو شلوریزو سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له 6 نیټې پیلېږي. دغه سیالیو کوربتوب ایرلند کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روانې اونۍ په پیل کې په دغه لوبه کې لوبیدونکي لوبغاړي اعلان کړي وو. د فوټبال د ملي لوبغاړو دا کاروان داسې وخت کابل ته راورسېد چې ټاکل شوې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په کابل کې د فلسطین د لوبډلې پر وړاندې دوستانه سیالي ترسره کړي. دا سیالۍ د روانې یکشنبې په ورځ ماښام 6:30 بجې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي.
اوریدونکو د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده، خو مخکې تر دې چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ورسو، لکه څنګه چې هر ورځ زموږ په خبرونو کې په ونیز پروګرامونه خبرېږي، یو رپورټ لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې القاعده ډله فعالیت کوي، خو د افغانستان ځواکونه کولای سي چې د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي او وایي ځپي، او د دې لپاره د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري خو دومره د اندېښنې وړ نه دی. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېرې مشران وژلي او په راتلونکي کې به هم دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
افغانستان کې ترشلو او یو شته تروریستي ګروپونه چې د فعالیت کوي، په دې کې موږ د نړیوال او سیمه ایز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. په نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې هم له طالبانو سره همکار و، اوس هم همکاري لري او دا وقت ده چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د خغری جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو په یو تازه خپور شوي راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربیره د نړۍ امنیت هم ګواښي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د نیت لپاره غواخون کی تروریستي ډله ده. طالبانو تر اوسه دغه راپور د دې برخې په اړه چې ګوند القاعده له طالبانو سره اړیکې لري څنګه دی ویلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دغه ډلو مالی سرچینې وچشي. د ولسی جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په گاونډي هیوادونو باید فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دغه مسؤلیت لري چې نه یوازې د قاعده طالبان داعش هر څوک چې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو لپاره کار کوي فعالیت کوي د هغوی د ریښې د له منځه وړلو لپاره فعالیت کوي او هغوی هغه د مالي سرچینو ځایونه پیدا کوي او هغه په هماغه ځای وشکي تر څو مالي سرچینې او استخباراتي ملاتړ د دوی ورک نشي تاسپنه دغه جګړه به دوام لري.
د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښونه ورسره تر بلې مخ په پراخي دودي. د خاغلی عارض په خبره افغانستان ته د اسامه بن لادن د زوی دراتک پاړه د یو شمیر راپورونو لخبرېدو سره سم دا ویره زیاته شوه چې ګواکې دغه ډله به خپل چارې لا منسجمي او ګړندې کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نور خبرونه کې دوه ونیس پروګرام لرو. د یونیسف ادارې د ازادي راډیو سره د کوچنیانو په حقونو باندې د پروګرامونو لړۍ پیل کړې ده چې په دې خبرونه کې به یې درته وړاندې کړو. همداراس د کور کلی پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې غواړم تاسو ټول ته یادونه وکړم چې که تاسو د غزنی په وضعیت باندې د خبرې دو سره علاقه لري نو تاسو زموږ په پانی ته ورسی ازادي راډیو ټکی کام. زموږ همکار د غزنی یو ویډیوي رپورت جوړ کړی دی چې دغه ته زموږ پر ویب پانه باندې خبر شوی دی. همدارس د ازادي راډیو په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو لپاره د هغوی د یاد لپاره او د هغوی د ژوند لپاره چې څومره معلومات تاسو درکولای سي په دې خاطر یو ځانګړي برخه لري د ویډیوي رپورټونو د څوک په نوم باندې د برخې ته ورسې او کولای سي چلته د هر یو وګړي چې ازادي راډیو ور باندې رپورت جوړ کړی چې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی یا په چاودنه کې د دوی د ژوند کیسه تاسو کتلای سي چې دا وګړي څوک د دغو مړو شاته نور څومره کورنۍ پاتې دي، څومره خلک او څومره کیسه. نو تاسو د ټول د پاره زموږ په پانی ته ورتلای سي. ازادي راډیو ټکی کام په یاد ولرئ چې زموږ خبرونه تر اوسه جوړې د ماښام او بیا په دغه موج باندې امریکا ژه پښتو خبرونه پیلوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ور باندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان پاکل معلومات راکړي چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره دا پیدا کیږي؟
ډیر شره یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده، د فولیت دوري یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د نه میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پرېخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمینه مساعدیږي چې دغه ویروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
دا مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
1400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړی چې تقریبا 1400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و، که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګ او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي، ولې ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري. نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کیږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځېږي، ضعیفه کیږي، د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته وړي چې هغه بیا سبب د مرګ کیږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر برید لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کیږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري چې باید واکسین واخلي، هغه لازم عمر کې که چیرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خ خواړه برابر نشي کړی، ماشومان خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعد ده مداخله کی دا وایروس، وخت مداخله وکړه دا په خپل بیا نورم دی مافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې مافیت ښکته راځي نور امراض ته زمينه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتل شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو د غذی ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دا کله چې یو ماشوم په سرخکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه، د دې علایم که تاسو وایې کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحلې علایم دي، مثلا درېیمه ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراض لري، پوزه مثلا او برازی د سترګونه وخت کې راځي، ماشوم نارام وي، ماشوم بی اشتیاقیږي. دا ابتدایي علایم دي چې موږ ته خبر راکړي چې درې ورځې تر پنځه ورځې پورې دوام کوي. ورپسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې موږ وښه بغي کې په ماشوم باندې دانې راخیزي، هغه سری سری دانې چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخه ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولې نور ماشومان ورسره په تماس کې نه ځکه دا ډیره زیاته ساري ده. د د پوزې، د ټوخي، د عدسه، د سترګو افرازه د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیلوساتي تر یو اندازه پورې، دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیې په برخه کې وکړي، ښه غذا ورته برابره کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایات ورته ورکړي، شیدې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی مور باید ورته شیدې بار بار ورته ورکړي، تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیره ورکړي، په وقفوي شکل باندې
بله دوا څور کی آیا ډاکټر ته بوزي کورنی درمل نه
چا تبن کچیرته هغه کی زمنګ خو توصيه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه ډاکټر بهتر پوي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده چې ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارام وي ژاړي خوراک نه کوي ناراحت وي دغه تداوی کی دغه په تداوی ورته وکړي کچیرته شدید تبه ولیدې تبه لپاره به ورته لازم توصيه وکړي او دی وړاندې تلون نه به مخنیوي وشي خو نه خاصه مثلا ماشوم بستری کې دوته سبب دی کی بل اخر ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې خه خبره چې باید ډاکټر ته لاړ شي مشوره وکړي بیا که به ډاکټر ته مونږ کلینیکونه لري په اطرافونو کې په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده اغلته دی وروري مشوره دی واخلي نو ډیر بهتره لاره همدغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وسی
سره مشوره وسی او د تغذی په اړه باندې توجه ورته وشي
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي دا څونه خطرناک کیدلی سي مثلا مشوم ته دی یو حیوان پوستکی وراغوندي یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي
وګورئ موږ د پروګرام په وړاندې باندې د ټول صحت پروګرام په وړاندې بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې دغه رواجونه منفی ذهنیتونه دی واکسین پاړه باندې یا ډاکټر ته نه تاګ یا مشوره نه کول په خپل سر تداوی دا ټول د دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومکم کړی ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو خدای نه خواسته ماشوم د شفخانه د بستر کېدو بل اخر د مړینې خواته بوزو دا غ کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کی مینده دا کارونه کی بهتره خبره دا ده چې د ډاکټرانو د سی کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوی هیڅ وخت ونه کی تقریبا په پروګرام ډیر لاس واکسینه فعلاً لرو دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي باید واکسین ورکړي بیا د شری پاړه باندې موږ یو برنامه پروګرام کړی چې د اول د سپتمبر تر لسم د سپتمبر پورې د ټول مملکت په ساته باندې یو کمپاین ده د شری ټیمونه راځي د کورونو خواته راځي مساجدو ته راځي مکاتبو ته راځي خپل کوچنیان چې نه میاشتو تر لس کال پورې عمر لري باید واکسینې کړي دا د دې مسؤلیت د غواړي سالم ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري
ډیر زیات مننه
ژوند دی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم لانیزي خبرې د ماشومانو د سرخکان د ناروغي پاکلو اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوي
کی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مينوالو سلام آیا تاسو د تیر وطن ورسته بخنه غواړئ
کله چې زه خور سره د بل چا سره یا خپل کور کې سره جنجال وکم چې زه ملامت حتمان به سر چانه زه بخنه غواړم
ولی ځینی کسان له تیر وطن ورسته بخنه نه غواړي
کوم اعظم چې مور لرو یاد مور کوم غرور چي دی هغه ته توان رسیدي هغه مور نه سو کمزوري کولای نو په دې خاطر به بخښنه نه غواړ
او د اسلام له نظر د بخنه غوښتل او کول څار زخت لري
د عفو او د خنی ارزښت حسین په اسلامي ټولنه کې دومره لوړ دی چې الله پاک په عظمشان قران کې هم فرمایي
خو ګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوښتل ذهني ارامتیا ته در رسیدو تر ټولو اسانه او خلاره ده موږ په دې دلیل چې چا کنزلی او ویای زموږ په اړه بدی خبري کړي دي او یا زیان را رسول ده ورسره په زړه کې حسادت او کینه ساتي ګیلی او مانی ورته کوو خو په پیله کې زیان موږ ته رسی لسیهي زیان نیولې ان تر شخصیتی زیانه پوری ټول لري کتا سي څوک خفا او یا کنزلی وی باید ژر تر ژره د عادت پریک دی ژوند تر دې ډیر لړن دی بخنه وکړي هیر کړي او بخنه وغواړي یوازې بخنه کول شي چې زهنی ارامتیا در په برخه کړي د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو بخنه غوښتل او بخنه کول ته ځانګړې کړي ده د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده خو زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم
خبرونه
خواږه اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې دا دود او رواج دی چې کله یو کس بل څوک خفه یا هم سابا وکړي، سمدستي بخښنه غواړي او مقابل لوری هم ډیر په اخلاص بخښنه مني او خبره حل کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا دود ډیر کم اتر سترګو کیږي. ځینې خو بخښنه غوښتل خپل ځان ته سپکاوی بولي او یا که بخښنه هم وغواړي د مقابل لوري لخوا نه منل کیږي. ځینې وخت بیا له بخښنې ناوړه ګټه هم پورته کیږي او د سهوې د تکرار باعث ګرځي. په اسلام کې بخښنې ته ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دا هم ویل شوي دي هغه خوند چې په بخښنه کې دی په غچ کې نشته. باید تجربه وکړئ تر څو دا خوند درک کړئ او همداراز مثبته انرژي یوازې د بخښنې غوښتو او د بخښنې په وسیله موندلی شو. د کابل د کارته چهار اوسیدونکی نجیب الله انصاری وایي چې بخښنه د انسان عزت لوړوي او دا اکثره وخت چې کومه تېروتنه وکړي بخښنه غواړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه په خپله اکثریت وخت د غوسې زیاتیږي سړی یو دوست سره یو انډیوال سره کور سره کله کله په خفګان راځي، خو بیا چې سوچ کې فکر کې هغه باندې یا هغه ملامت یا په خپله ملامت بیا دا در سره ګرځي چې والا د دې خفګانه خود شي نه راوځي. بس تللی و بیرته مې یو سلام ورته کړی دی چې وروره وبخه، بیا به بیچاره هغه ډیر زیات خجالت سوی ده چې ګوره دا مونږ ته راغلی ده او مونږ نه بخښنه غواړي. بیا هم د دې دوستي او محبت هم بیرته ډیر زیات شوی.
داسې کسان هم شته چې بخښنه غوښتل ځان ته بېعزتي بولي او که هر څومره سعوه هم کوي بخښنه نه غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکی داود مو پوښتلی چې آیا دی له خپلو دوستانو او کورنۍ څخه له تېروتنې وروسته بخښنه غواړي که نه. نوموړی به یې راته ووایي.
یعنی غواړم ځکه چې موږ پښتانه یو او بل دا زموږ په ټولنه کې دا نه دی رواج کله چې موږ یو کار ترسره کوو بیا وروسته دغه څه بخښنه وغواړو. دلته بیا موږ ته غیرت تریږي او بل موږ پر دې باندې پښیماني ښیي چې د یو چا څه بخښه غواړو. کوم عزم چې موږ لرو یا موږ کوم غرور چې دی هغه ته تاوان رسیږي، هغه موږ نسو کمزوري کولی، نو په دې خاطر بیا بخښنه غواړو. که ملامت وي خو وروسته بیا په زړه کې بخښنه غواړو، خو مخامخ د دې څخه نه غواړو. بس موږ ته باندې کګونه ویل چې هر کار کوي په مړانه سره کوي یا داسې په قوي عزم و ارادې سره کوي د چا څه بخښنه مه غواړي. هر ځای باید تاسې سرزوري کوي.
د بخښنې غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم لوی جرأت غواړي. انسان باید دا جرأت هم ولري. هغه کسان چې بخښنه کوي د لوی زړه خاوندان وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجی شریف راته د خپل وراره کیسه کوي.
زه به یو مثال درکم. زما یو وراره محصل دی د کمپیوټر ساینس په ننګرهار کې. هغه پر رخصتۍ راغی کور ته، بس موټر وو، موټر چې وو بس کور کې بس غږ وشو چې پلان کې موټر وو. موږ ډېر په تشویش او ډېر مطلب درې په منډه باندې ځان سیاتامې ته راورسو. سیاتامې ته چې رالو بس هغه مطلب هغې شخصي شپخانې ته ول شو، خو ډېر بد حال په موږ باندې په هغه دا کې حالات به څنګه. خو بیا زخمي و، پخې هم زخمي و، مخ سر یې هم دغه شو، ډېر جوبل شو. بیا خلک رال جرګې وکړه، مطلب ویل چې ما مطلب د موږ ته بخښنه وکړي. بس بیا ما خپل مشرانو ټولو ته وویل چې دا کار چې دی اوس دا مشران راغلي دي، باید چې وي بخو سي څه نه کیږي. بیا هغو دوایي پټۍ مټۍ د دې پیسې میسې موږ ته وړاندې کړې. موږ ته وانه وسته، موږ چې زه دا زموږ وراره خدای بچ کړی دی، دا زموږ دپاره، موږ د الله رضا دپاره تاسو بخښلی یاست.
دا چې له چا څخه بخښنه وغوښتل شي او آیا له بخښنې هم ناوړه ګټه پورته کیږي، د لوګر ولایت اوسیدونکی شیرزای به راته ووایي.
مخکې له دې نه چاره بخښنه وغواړو چې موږ دا شخص باید تشخیص کړو چې دغه شخص زه بخښنه ته نه غواړم، دا زما بخښنه قبلوي. او کوم ساعت کې چې موږ بخښنه ته نه غواړو او زموږ بخښنه قبل نه کړي، دلته موږ ته ځانم بد ښکاري او په آینده کې موږ دا زړه نه ښکو چې نور اشخاص نه چې بخښنه وغواړو. او بل چې بخښنه غواړو موږ دا داسې نه چې هر وخت موږ شخړه وکړو راځه په یو بخښنه سره هغه حل کیږي. نو نه، باید موږ په ټوله کې باید دې ته زړه ښه نه کړو چې موږ جنجال وکړو، جنګ کړو. بیا کوم وخت داسې په سهوان پېښ شي، بیا په دې وخت کې بخښنه غوښتل موږ دومره خاصتاً باید هېڅوک
کورنۍ د هرې موضوع د رواجولو لپاره مهم بنسټ بلل کیږي او همدا کورنۍ ده چې د ټولنې په سلامتیا کې رول لري. دا چې څنګه د بخښنې غوښتلو فرهنګ په ټولنه کې رواج شي، د کابل ولایت اوسیدونکي لیما همکاري راته په اړه وایي.
کله چې څوک غواړي دا د بخښنې غوښتلو فرهنګ ترویج کړي، نو هغه لومړی سر کې د یو فامیل نه شروع کیږي. او کله چې یو کورنۍ کې شخړه شي، د ورونو مابینځ کې که د خویندو مابینځ کې وي که د مور پلار په مابینځ کې وي، وي نو دوی باید هر څوک چې ملامت او خپل ملامتي ومني او بخنه وغوړي کله یا مور یا پلار ماشومان باندې غوسه شي او کله چې غوسه سړه شون راشي خپل ماشوم نه کار سم واړه هم وي بخنه وغوړي نو دا هغه باندې ذهنیت باندې ډیر تاثیر لري او کولای شي دا همدسي عادت ونیسي دا ډیر ښه مثبت تاثیر لري او آینده کې مرته مهم وي او دوی همداسې تربیه اخلي
ځینې وخت خو په بخنه غوښتلو لوی لوی دښمنۍ ختمیږي چې د جرګو او مرکو په ورتلو سره دا بخنه ترسره کیږي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ادم خان چې یو قومي مشر دی او په جرګو او مرکو کې ګډون کوي وای
ډېرې سوي ډېرې مونږ کې جنګونه سوي دی هغه سوي بیا په سول ال سوي دی ډېر اخلاق سپینګيري مونږ کې کېنی ملایان سپینګيري تر ملامت یې هغه په بل تبصور ولې هغه ورولې ټول په سول ال کې کېده څه جرګې دي افغاني ټول په سول ال کې کېده چې قتل کې ما اکثره خلک ورځي بخنه غواړي ورځي پسونه ورولې نه نه واته ورځي مونږ نه نه واته ورته وای ډېر غټ غټ دښمنه څه دښمنه دي ټول په جرګو په هغه باندې ال کې دي قومو خدای دې موضوع ته کې زړه جرګو کې هم 4 ساعت چې دا غنن مو جرګه دا هغه معاملې وسره عالم کلاته ورځو سپینګيري به شل نه پر ورځي معاملې بال کې مړای سوې بخنه باندې خلاصې
خوګوریدونکو بخنه کول او بخنه غوختل د نیکانو لزنګړو شمیر لکېږي د بخنه پاړه مو یو شمیر عام خلک هم غوړي دي چې په ګډه یورو
نو می شاید بخنه اف خو بهترین عمل ده بیخي سنت عمل ده
عبدالمالک مینوند د کاپیسا اوسیدونکو هم د لسای ولسوالۍ نه هم دا ډیر ښه عمل ده دبر ورته وایي چې زما علامت ما بخنه وخت لاغه باید وبښینو
محمد ارون رحیمی د لوګر ولایت اوسیدین کم فیرن کارتناو کې اوس بخنه غوښتل ډیر ښه عمل ده په بخنه سره کوای سو لوی لوی مشکلات لوی ستونزې هوارې کو
خبرونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی له دینی عالم او د کابل دولتي شورا له غړي مولوی عطاولا فیضانی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د بخنه د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي چې ستاسو پام ورته راړو
د عفو او د بخنی ارزښت خصوصا په اسلامي ټولنه کې او د قران کریم د آیاتو پرانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې همداسې د مشرانو او د پوهانو او صحابه کرامو د خلفای راشدین او د بیبیانو د غوپ کړن لار کې د عفو او بخنی ارزښت دومره لوړ ده چې الله پاک په عظیم شان قران کې فرمایي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ته په عفو باندې عمل وکړه نرمی او تیریدن کار واخله او هغه کسان چې نه په هاندي لغوسره منخله
اونه چې ګټي څه دی البته ک په اسلامي ګټو راشو د عفو د بخشش
دی ګټي خو یو دادی چې الله پاک هغه څوک چې عفو او بخشش کوي الله پاک وایي چې د ما صفات یو عفو او بخشش ده څوک چې له ما سره په صفاتو کې له ځان سره هم صفات کوي نو په ورځ قیامت به زه هم د تعفو او بخشش کوم او د لغناوړ کړونه لغونه ورتيریږم او بل غټه هم د سمخه ما په آیت کې ولوسی فمن عفا واصلح فاجره على الله څوک چې عفا او گذشت کوي د الله پاک ثواب ورکوي اجر کوي هغه ثواب او هغه اجر چې الله پاک ورکوي هغه دموږ هغه درک نه او له حساب نه ډیر پورته ده
مناسب ځینې کسان سره موږ مرکه وکړو چې اول دوی عفا نه کوي بخشش نه کوي دوی په خپل خبرو کې راتول چې دلته زما یا غرور کمیږي یا داسې موضوع ده چې از عفا او بخشش کوم هغه کس بیا په وار وار دغه خطا کوي او بیا برازیل نه مبخنه غواړي چې دا خبر تکراری دغه عمل څنګه راست تاسو په نظر او د اسلام نظر
البته موږ په ټولنه کې چې ځوان کوو نو داسې کسان موږ سره ستاسو چې بعض خلک د اسلامي احکامونه به خبره پاتې شوی دي او دوی هغه ګټي او هغه خوبایګان چې په اسلام کې دي لیغونه به خبر دي دغه کسان چې اوس وایي چې زه عفو گذشت کوم زه په ټولنه کې د سی بی غیرت یا بزدله یا کمزړه معرفي سم دوی خطا پوسوي دي ځکه چې عفو د برلاسي په وخت کې د ذلت په معنا نه ده بلکې په دنیا او آخرت کې د انسان د لویوالي او د ځوانمردۍ نه خده
مولوی صاحب، یو مسلمان د پاره چې مثلا یو مسلمان رول سره خفوي، څومره ورځ باید دا خفوي او د څومره ورځ نه بعد باید دغه بخنه او دی پخلاینه سره وکړي؟
که چیرې دغه دواړه لور مسلمانان وي او د الله پاک په احکام باندې پابند او ټینګ خلک وي، نو زړه د ډیر نرم نه کله کله زوريږي، تر درې ورځو زیات د حق نه لري چې خپل مسلمان ورور نه د پزړه کې خفګان وساتي. که چاله درې ورځو نه زیات خفګان پزړه کې وساته، نو د نیک اعمال به داس لمنځزي لکه د منی په موسم کې چې د ونې پاڼې تویږي. او دا حدیث ده، الحب فی الله والبغض فی الله، دا حدیث دی. الله پاک لپاره یو څوک چې سره محبت کوي او د الله په خاطر دی یو چې سره څوک کینه وساتي.
مولوی صاحب، یو رسې په خنمه داس مطرح کوم چې مخکې تاسو د عفو او بخشش اخروی یعنی فضایل مو ډیر زیات ویل، رازو دنیوي فضایل ته ټولنه د څه ګټې دي؟
دا خفګان لمنځ وړي او هغه فاصله لمنځ وړي، وحدت او یووالی په ټولنه کې راولي، خصوصا په کورنۍ کې. نو په دوی کې هغه تکړه کس او هغه الله پاک ته ځان غواړي ورنږدې کی، هغه به هغه کس وي چې اول عفو او بخشش غواړي. او فارسي کې هم وایي چې گذشت خصلت مردان است. مردان تنه د امانن چې نران به گذشت کوي خزي به نه کوي. مردان د امانن به غیرتي به غیرت خلک، نو دا به غیرت خلک هم پورونه کې پیدا کیږي، هم په خوند کې پیدا کیږي. وحدت او یووالی زیاتیږي، اتفاق زیاتیږي، کینه او قدرت د نه خاله به ټول ان شاء الله لري کیږي.
د ازادي رادیو د کور کلی درنو مینوالو، په دې هله چې خپل ګناهګار مبخلی وي او د خپل تیروتنې بخنه مغوختی وي، د کور کلی دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خو وخت.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می